د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې او یا هم د یو حل کېدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیرشتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کېونکي موادو مقدار واخستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت د محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کېدونکي موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فارمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درست حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو کچه یا مقدار مرور تاسو راشي، این خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت را تشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم را ته بیانوي، او کچیر ام زبر د وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار را ته یادي، محلل د مادې مقدار را تشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی این یو مساوي کیږي این یو تقسیم پر این یو جمع این دو جمع او داس ترتیب سره این آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دو جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو، عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولی شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولی شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکرارون، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې ډیرو ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې ماده دوه موله په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو 0.9 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 4 لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودی چې سی ایم یا هم مولاریکي غلظت مساوي کیږي ایم ضرب زر ملي لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کیږي په 0.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کیږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریکي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو، قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو. وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې، لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریکي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولر سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان معنا نارملټي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام. او په همدې ترتیب دا معنا چې معادل ګرام پر څه باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی، هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی، هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کمیت چې د هغه پر څه باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټره کې 0.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولی شو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کیږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کیږي په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت واحدات څخه چې هغه عبارت د ملالۍ چې غلظت چې د دې واحد پر اساس کولی شو چې موږ او تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا ملالۍ غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د ملالۍ غلظت څخه دی، چې په دې ځای کې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی ملالۍ غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چش کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسو یو فورمول لکې، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولی شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابهه دنیا له بس سره اختصار کړي او بالاخره اخري جواب ترلاسه کړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فرمولې سی ایم مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره، دې ته موږ او تاسو مولال کې غلظت وایو. پر ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلول یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت، د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویل چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې، مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنې شیبو پورې فاتشي رازو ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې سپې څخه پیل تر درې دېرشمې سپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای شي چې څه شي اوسي تشکیل شوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای شي چې په بېلابېل شکلونو سره وموندل شي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم دغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي کېدای شي چې دغه پر اساس باندې څه شي وښودل شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی شو، سوډیم کلورایډ ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنې موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل شي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای شي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر شو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره څه شوې ده تشکیل شوې ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې ده دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې مراد تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي، د یو بل نسبت راته یادوي، د ته مراد تاسو تجربهي فرمول وایي. په عین وخت چې مراد تاسو وینئ چې د دې هغه د لیدنې اندازه کول پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته تر سره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مراد تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو، چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ تاسو چې کوي راشي. یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد مراد تاسو چې کی په ګوته کړی یا هم راته وشي چې د ډول فرمولونو ته بیا مراد تاسو مالیکو د جوړشتیز یا هم ساختمانی فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، مراد تاسو ویني چې د کاربن او هایدروجن ترمن یو ګونی اړیکه ده. په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم چې شوې دلته واضح شودل شوې ده، چې دا خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو، دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل. دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې کیږي حاصلېږي، باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغه باید د راوند اف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربولو سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتله ته هغه تم باید چې شو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دې تفصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای شو چې دا مواد کتله هم باید معلوم کړو، او پر دې بنسټ د تفصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو. د دې فرمول په واسطه سره دا سلاس تراوړو چې کولای شو وایو چې x مساوي کیږي د مولي یا فرمولی کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولی کتله. زه ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي. د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای شي چې موږ تاسو وینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت دي، خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دوی الکترونی ساحه جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادېږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحه وجود ولري، او مالیکولونه خپل ځانته یو خطي جوړښت ولري. د دوی در ترمنځ یو یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسی زاویه مساوی په یو سلاتیا درجه ده اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای شو چې تاسو ویني دوی چې د دې مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دې ترمن یوازې او یوازې دوی الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي او الکترونی ساحې ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې شوایل سو الکترونی ساحه ویلای سو او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیدا مالیکولون چې د خپل شاوخه کې کې داسې چې درې الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کې داسې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر څلرمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالای سو یو هم ګران زکون کو د مالیکولون د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دې مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکترونی ساحې چې شکوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکترونی ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دې ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده دوی چې د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زده کوونکو د جوړستي د فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستي د فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کې دای چې د کاربینونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي یا هم کې دای چې ولیکل سي او دریم کې دای چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته د یو د پینټان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وو ګورو موږ تاسو د جوړستې د فرمولونو پر اساس موږ تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب اولمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورسره تاسو ګورو په دې شکل سره موږ تاسو جوړستې د فرمول ورکړ ساده موخړه ځینې وختونه داس حالت هم غوړه کولای چې موږ تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنو کو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنو کو او یا هم ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستې فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ شوي دي لومړی سوال مالیکولي فرمول کې دی چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ د فرمولونه یو لبل سره فرق ولري یو دبل چې شي بلل کیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چاره ولري
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار او کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفر د سیالمو د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاصوایم نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په دغه برخه کې زده کړې کړې دي هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري بلې بلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي دا ځوان جمیل باسیت نومی کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنې وروسته د هیوا تر کډه شوې ده تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي که په پیل کې راته وایس چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک لري چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدی مخکې یو شپه وکاله په هندستان کې مسافر ما د زکړو په زکړو لپاره او یو څلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټیکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي
د دې شوق خبره شته د وطن سره د مینې نه را پیدا شو هغه وخت چې موږ له دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت اوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري آبادی ته ضرورت لري نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاله تعلیمونه او خدمتونه کړی ول موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوم چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید نو بیا د ملګرو په مشوره په دې مسرف لا شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده نو په دې برخه کې بیا د زده کړو ته په تلاش شروع کوو بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړ
په د خوندې پړاتو په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړنه زه کوم من زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي ساينسي مزامینو کې تکړه وي هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي تاسو مکتب کې کوم مضمون خو خيده کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي
جالب پښتنه دا یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع په ګرځې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسې سره به په پایله په دغه څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګه د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مزامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو نو ټول فیلډونو کې اوس عبد الوکیل لیسا کې په نهم سنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باشونه کول هغه نه بم خوند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهل دي او وجل دي نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه خفه نه غوسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمبر وي یعنی یس نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی نه یاست
نه مشروطی او ناکامی خو ډیر لری و بیخی په ژوند کې معنی تجربه
په صرف کې دی چاته بیا نقل ورکو چې ول نمبر وي کنه ولې چې ګوشنګی دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت دا سی او چې نقل منه کو او نه وغوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زبا یو قسم ریده لما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یادا سي کم راشم نو دا نقل شو ما ته دا سي لوی جرم ښکاری د پاغه وخت هله چې اوس په یم ډیر عادي شو دا کار نو نه نه نقل ورکوم نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه لکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا غټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګه کورنۍ سختار دا سی و چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زه چومه لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارون نم بیغمه ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدری کولنه درې کارونه به چې زبب کې ډیر زیات مشروف او
یعنی په اورج ډول باندې ورز به مو ساته درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین دا سی او چې منګه تاسو افغانستان جاته به چې مکتب شروع شه 12 12 نیمه بجې به تر کور دره ورسیدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه په سیټر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجیګاری باندې وخت او چې کلب ته ورشته به ولاړو او لمسوتن مانځنه بعد بیا یو کتاب نوم به راوړسته او درسونه به وایي چې درسو هم دغه ته سره ودوش ودو به شو سترګې باندې پټې شو نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل به ساعتونه هم شو به په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب باندې پاتې او کورس باندې پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره کده را ته وای سکالرشپ د څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ودرې کلنو په دې حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په لیسا کې د کامیاب شو مخ بیاغه پروسه په وخت کې د معرفت وزارت د یو موین لخوا چې د مشرتي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړه چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو یوادونو بورسونه دي او بیا موږ له ځله شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبې او باندې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور انګلیسي پوهېدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید مچ مونږه کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږه دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ پیزا کړو نو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا په ریاضیاتو فوکس کوو نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین ته زده کړې کوي
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر 12 کاله موږ ډیر زیات مزامین وایو هغه تر لسمه پورې ویل بیا به 2 کاله سپیشلایز ذکر کول یا غالکان ما عموما په شروعاتو کې لمن نه تکراول خو په ماشاءالله افغان غالکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخ کې ول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې زوما نورمال ګری ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نیوی په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او یو نور دا غي چې هغه فوکس په خپل رښتا کې وي نو الکان به موږ نه لګوري ټکړه ول دا غو نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم بريټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هندو پاکستان او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د اېت خسر چینم د هر ځای کې چې وګوري انلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولای شي سافټویرونه جوړولای شي اوس په افغانستان کې د ځوانان کې غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي نومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا نومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بلکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دی هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی نه دی هغه هر څوک کولای شي چې لکه انګلیسي زده وی اغه بالکل کولای شي یا لکه اردو هندی مزوي نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټري په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط په دې پوښي چې راځه پر استعمال زما د تبې لپاره تداوی ده نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان د جوړ کې پاکستانیان هندیان بنگلاديشان له فریلانسینګ له ډراپ شپینګ له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل نه چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټابیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی هغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي بیا دا عملګری کولای شي چې خپل خپلوان چې په خارج ووسی یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي.
ام دغه پوښتنه ما اوس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مدا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیات یو کیس پکله، دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندي کوي وای چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلې ده، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چیرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغوی د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت دی او هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینران چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سکتور کې دوه پکار شي دا عمره حق چې بالکل کېدل شي خو هغه ډیر د ملت دی سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سکتور کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به د جذب کولو کپاسټی ډیر کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل زده دوه ورځې سوال لته مسافرې ما د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدوم جوړ کړی
چې ښه په خواله شي او نو وایي چې مثلا چپس ښه په خواله شي میا او نو وایي چې ګورمیان ښه په خواله شي هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځان نه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا هغه او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځي کوم هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړا خو
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنی لسړی کیږي د سیروتنی وی چې هغه ډیر په سختۍ جوړیږي ورته یا د سی کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم یې هغه کې پرمختګ وکړي ډیر ورته سړی خوشاله کی یو خسته خاطره دی وای چې ستاله ذهن نه وځي یا د سی یو پرمختګ چې هغه نه ورسته ساده ژوند مسیر ور سره بدل شو
او افغان کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یوه دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شوارو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو وي او هر چا دا به اکسسبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړو د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه ورسره وکول شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دا د پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د دومره سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راخکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بل طبقه ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي، کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ، نو دا ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره لاوګي سپک شوی.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیره مننه.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.